سلامون و وقت مبخیر د افغانستان په وخت د مازګر سلور بجه شي. تاسې ازادي رادیو ته غوږ اسمخ کې تر دې چې د خبرونو مطالب تلر شو خبرونه. پکتیا کې اته کسان په درو وهل شوي دي. په پکتیا ولایت کې نن د طالبانو د سترې محکمې په حکم اته کسان په درو وهل شوي دي. دغه محکمې نن په ویلامه کې ویلي چې دغه کسان په غلا، قطر، سړي تښتونی او نامشروع اړیکو تورن و چې په عام حضر کې په نهادېش درو وهل شوي او له دوه څخه تر لسو کلونو پورې په بند کې هم محکوم شوي دي. تر دې مخکې تېره ورځ په پروان ولایت کې ځایي چارواکو د دریو ښځو په ګډون په پنځو تنو د نامشروع اړیکو په تور په عام حضر کې په درو د وهلو حکم عملي کړی و. نړیوال بنسټونو او بشریقونو ډلې بدني سزاګانې د بشریقونو سرغړونه بولي او بیا بیا یې له طالبانو غوښتي چې دا ډول سزاګانې بهیر ودروي. خو د طالبانو حکومت لا هم د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې پر تورن کسانو دا ډول سزاګانو تطبیق ته دوام ورکوي. د غزنی ولایت ځای مسؤولان وایي چې پرون دغلته په یوه ټرافیکي پېښه کې د یوې نجلۍ په ګډون پنځه تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د طالبانو تر واک لاندې باختر خبري اژانس د طالبانو د حکومت د غزنی ولایت د امنیت قمندانې وین خالد سرحدي له قوله ویلي چې دغه پېښه په قرباغ ولسوالۍ کې د یوه ټونس ډول موټر او زرنج د ټکر له امله رامنځته شوې ده. د یادونې وړ ده چې دا په روانه اونۍ کې په دغه ولایت کې پنځمه ټرافیکي پېښه ده چې پکې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. خراب سړکونه، د ټرافیکي پېښو، د ټرافیکي نښو نښانو نشتوالی او د موټر چلوونکو لخوا د ټرافیکي مقرراتونو مراتول هغه څه دي چې په افغانستان کې نږدې هره ورځ د ورته خونړۍ ټرافیکي پیښو سبب کیږي. د خوړو نړیوال پروګرامې ډبلیو پی ای د افغانستان نږدې 15 میلیونه وګړي نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه به له کومک کوي. د دې پروګرام د افغانستان څنګه پرون سه شنبې په خپل اکسپانه یا په خوانی ټویټر کې لیکلي چې دا پروګرام ۱۳۳ میلیونه ډالره عاجلې مرستې ته اړتیا لري تر څو کولی شي چې د راتلونکو شپږ میاشتو لپاره په دې باد کې خپل عملیات تدبام کړي. ډبلیو پی د شنبې په ورځ په بل پوسټ کې ویلي و چې په داسې حال کې چې سخت ژمی په افغانستان کې پیل شوی، په میلیونونو کورنۍ په یخنۍ کې کافي خواړه نه لري او ډیری اړې دي چې له دوه څخه یو لار غوره کړي یا به خپل ماشومان مړوي او یا به هم ګرم ساتي. د ملګرو ملتونو پراختیا ادارې UNDP د افغانستان په غرنیو سیمو کې په لسګونو روغتیایي کلینیکونو ته د برېښنا د چمتو کولو خبر ورکوي. د UNDP د افغانستان څنګه پرون سه شنبې په خپل اکسپانه یا په خوني ټویټر لیکلي چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې ژمی پیل شوی، د ادارې د دیواد په مرکزي لری غرنیو په واورو پوښل شوي سیمو کې درې نوي روغتیایي کلینیکونو ته برېښنا چمتو کړې ترڅو د ماشومانو زیږونو پر ورځ کې درې سوه عاجلو ناروغانو درملنه په خوندي توګه ترسره شي. د دې ادارې په خبره دغه کلینیکونه به تر دې ورځو پوری تر درې ورځې پورې د ذخیره شوي سلری برېښنا له ملاتړ هم برخمن وي. د طالبانو د حکومت د ټولګټ وزارت په ژمي کې په هغو سیمو کې چې ډېرې واورې کېږي او له عملې لارې او سړکونه بندېږي د واورو د پاکولو لپاره د چمتووالي خبر ورکوي. د وزارت پرون سه شنبې په خپل اکس پاڼه یا پخوانی ټویټر په یوه خپره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د سالنګونو او مایپار په ګډون د هېواد د 28 ولایتونو په 302 زیانمنکو سیمو کې له څه کم 6000 کیلومتره سړکونو څخه د واورو د پاکولو پلان ترتیب کړی دی. د وزارت ویلي چې دغه پلان به په ولایتونو کې اړوند ریاستونو د خصوصي سکتور په همکارۍ عملي کوي. روسي خبرم دا چې اروپایي ټولنې پر روسیې د بندیزونو 15 کسوره تصویب کړه. نوې بندیزونه پر اوکراین د روسیې د تیری په تړاو تصویب شوې. په غره پور کې چې اروپا کمیسیون د سې شنبې په ورځ په خپل ویب پاڼه خبر کړ، ویل شو چې په نوې بندیزونو کې له 15 څخه زیاتو کارګو کښتۍ او د تیلو ټانکرونه او شاوخوا نه کسانی شرکتونه شامل دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. افغانستان کې نږدې 3 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري.
خدای امتحان در آباد را وسر یو موږ نه پټول مسلمانانو باندې حالات خراب دي. کارونه نشته چې کارونه مې زموږ د کار سره نشته.
ننګرهار او کونړ کې د یو شمېر استادانو له دندې لرې کېدل.
د مکتو پروسس منی او کسان چې منفقه پکې شمېرلې هغه کې زموږ نوم شته.
او کندهار کې د فالوده جوړونکو کاروبار خښوي.
د کور سره رواني دا واده سره وکړي او فیرات واده کې فالوده خورو.
خبرونه کې نور راپورونه هم لرو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وایي په روان 2025 کال کې به په افغانستان کې نږدې 3 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري. او چا راپور ورکړی چې په راتلونکي میلادي کال کې په افغانستان کې بیکاري، د کورنیو پورونه او بېوزلي په پراخه کچه دوام وکړي او دغه حالت به د دې هېواد نږدې نیمای نفوس اغېزمن کړي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته بیکاري او بېوزلي زیاته شوې ده. یو شمېر افغانان وایي د بیکارۍ له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او مرستو ته اړتیا لري. نور جزئیات د اکرام الاکرم په راپور کې.
په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر راپور ورکړی چې په راتلونکي 2025 کال کې به په افغانستان کې 2.9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. دا شمیر د روان کال په پرتله د 8 لک کسانو کمښت په ګوته کوي. او چا مخکې ویلي وو چې په روان 2024 کال کې 3.5 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړمن دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر په راپور کې چې پرون سه شنبه خپور شوی راغلی چې په راتلونکي کال کې به په افغانستان کې بیکاري، د کورنیو پورونه او بېوزلي په پراخه کچه دوام وکړي او دغه حالت به د دې هېواد نږدې نیمایي نفوس اغېزمن کړي چې تر ټولو زیات به د کورنیو خزینه مشرانه وي. داسې مهال چې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام WFP خبر ورکړی چې سږ کال په افغانستان کې له 2 میلیونه زیات وګړي د خوړو له شدید ناخوندیتوب سره مخ دي. او چا وړاندوینه کړې چې دا شمیر به په 2025 کال کې نږدې 15 میلیونو ته لوړ شي. او چا ویلي چې دغه راز به په راتلونکي کال کې له 4 میلیونو ډیر کسان د روغتیایي پاملرنې له محدود لاسرسي سره مخ شي او نږدې 8 میلیونه مېرمنې او ماشومان به تغذیې مرستې ته اړتیا ولري. د وچا په راپور کې راغلی چې افغان وګړي په افغانستان کې د حاکم نظام لخوا د بشري حقونو پورې اړوند مخبزیاتي دونکو وضع شوي محدودیتونو سره مخ دي چې د ټولو په ځانګړي ډول د ښځو، نجونو او نورو زیانمنونکو ډلو لپاره د خوندیتوب په برخه کې خطرونه لا پسې زیاتوي. د راپور په ټکو د افغانستان ننګونې، اقتصادي شرایط، د دوامدارې پراختیا په برخه کې تشه، د ژوند محدود فرصتونه او کمزوري روغتیایي او تعلیمي جوړښتونه د اړمنو وګړو د هوساینې مخه ډب کړي او د افغانستان بشري ناورینې لا پسې زیات کړي دي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان وایي د سختې بیکاری او بېوزلۍ سره مخ دي او دې حالات یې ژوند ورتریخ کړي. د ننګرهار د سرورود ولسوالۍ اوسیدونکي زربیبي ازادي راډیو ته وویل
خدای امتحان در آبان را واسه یو په موږ نه په ټول مسلمانانو نه باندې حالات خراب دي. کارونه نشته چې کارونه مې زمونږ د کار څوک نشته دی. سړی مانده دی، مشر زوی مې بې سره دی، بس اعصاب تکلیف لري چې ډوډۍ دغه نه وي نو بس پیسې په جب کې نه وي نو دواګان مې پیسې کې کار مار نشته دی.
یو کورنۍ بې ځای شوې مېرمنه چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي وایي د تیر جمهوري حکومت پر مهال په یو دفتر کې دنده درلوده خو اوس بیکاره او له سختو ستونزو سره مخ ده.
خودم هم بیکار هستم، شوهرم
دکتر. زه خپل هم بیکاره یم. میرم په پلاسی کراچی کار کوي. د ورځې له 100 یا 130 افغانۍ وګټي چې زموږ د کور گزاره پرې نه کیږي. زیات وخت اولادونه مې په وګی نه سوید کیږي.
ګښنه میمونه.
د کندوز ولایت یو اوسیدونکو ابرار هم د بیکاری لستون ذکرېږي.
باور وکړئ چې دا بیکاری او بیروزګاری د سیاحت تر سوالیو بیخی نه هیله شوی، بیخی نه امید شوی و چوک کې نوست مزدوری د پاره. باور وکړئ چې هیڅ نه پیدا کیږي. غربت زیاد دی، قیمتیان دا یو څه بل څه. خدای وکړي چې موږ ته کارونه برابر شي، ژوند زندگی خلک چیرته ورسېده موږ ته وګورو سما فقر و غربت تا شپې سبا کوو.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هېواد کې د پراخه بیکاری او بېوزلۍ راپورونه خپاره شوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر په خپل وروستي راپور کې خبرداري ورکړي چې په کور دننه د پراخه بېوزلۍ ترڅنګ به په راتلونکي کال کې له ګاونډیو هېوادونو څخه د افغان کډوالو ستنېدل پر بنسټیزو خدمتونو او سیمه ییزو سرچینو نور فشارونه هم راوړي چې له اړو کسانو سره د مرستې هڅې به اغېزمنې کړي. په راپور کې ټینګار شوی چې د تودوخې له لوړېدو سره موسمي ننګونې او د اقلیم بدلون به په 2025 کال کې په افغانستان کې وچکالي لا پسې زیاته کړي. او چا ویلي چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې پلان لري چې په راتلونکي میلادي کال کې نږدې 10 میلیونه خلکو ته مرستې ورسوي او د دې لپاره 2.2 میلیارده ډالرو بودیجې ته اړتیا لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان په ختیځو ولایتونو ننګرهار او کنړ کې د ځینو دولتي پوهنتونونو د شرایطو پوهنځي او اسلامي ثقافت یو شمېر استادان وایي له خپلو دندو لرې کړلی شوي دي. دوی دا کوي چې د طالبان حکومت د لوړو زده کړو دا اقدام د دغو استادانو او طالب چارواکو ترمنځ د فکري اختلافاتو له امله کړی دی. که څه هم د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په دې اړه رسما څه نه دي ویلي، خو په یاد وزارت کې بې سرچینې ازادي راډیو ته ویل چې منفق شوي استادان د کافي ظرفیت د نه لرلو له امله له دندو لرې شوي او په خبره ژر به د ظرفیت لوړنې لپاره سیمینارونو ته معرفي شي. نورحال د فیروزي عزیزي په راپور کې
په ځینو ختیځو ولایتونو کې د دولتي پوهنتونونو یو شمېر استادان د اندېښنې په څرګندولو سره وایي د طالبانو حکومت له دندو لرې کړي او ادعا کوي چې د دې کار دلایل یې هم ورسره نه دي شریک کړي. په کونړ ولایت کې د سید جمال الدین افغاني دولتي پوهنتون یو استاد چې تېره اونۍ له دندې ګوښه شوی د نوم نه خبرولو او غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل له دغه پوهنتونه یو بل ګوښه سوی استاد بیا ادعا کوي چې د دوی د ګوښه کولو دلیل فکري اختلافات دي او دا ادعا هم کوي چې طالبان هڅه کوي د شریعتو پوهنځیو او اسلامي ثقافت مضمون د پخوانیو استادانو پر ځای له خپلو مدرسو فارغ سوي طالبان وګماري. دغه استادان وایي یاد مکتوب تیر اونۍ ورستول سوای دی. د ننګرهار پوهنتون یو شمیر استادان هم وایي چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د ثقافت اسلامي یو شمیر استادان او دغه پوهنتون د شریعتو پوهنځي مشر له دندو لرې او ادعا کوي چې پر ځای خپل طالبان ګمارلی دي. دغه پوهنتون د ثقافت اسلامي مضمون یو استاد د نوم نه خبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل دا چې اولې له دندې لرې سوای په دې دلیل هیڅ نه پوهیږي. د یادونه ده چې په کابل کې د پولیټکنیک پوهنتون یو استاد هم د نوم او غږ نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې تازه له دغه پوهنتون هم د اسلامي ثقافت مضمون څلور استادان له دندو لرې کړل سوي دي. د دغه ټولو استادانو د اداو په اړه مو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویاند ضیاءالله هاشمي وپوښت، خو نوموړي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو په دغه وزارت کې یوې سرچینې ازادي راډیو سره خبرو کې وویل له دندو لرې کړل سوي استادان چې دوی شمیر محدود بولي د کافي ظرفیت نه لرلو له امله له دندو لرې او په خبره یې ضربه د ظرفیت لوړونې لپاره سیمینارونو ته معرفي سي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دولتي پوهنتونونو ډیری استادانو د دوی د پالیسیو او محدودونکو فشارونو په ځانګړي ډول د نجونو پر زده کړو د بندیز په غبرګون کې دندې پرېښودې او ځینې یې له افغانستانه بهر ووتل. مخکې تر دې د ځینو دولتي پوهنتونونو یو شمېر محصلینو ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه ښودلې وه چې د ډیری استادانو له دندو پرېښودو وروسته د استادانو د کمښت له امله اوس یو شمېر مضامین نه ورته تدریسېږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
روزګان کې د لوړو زده کړو موسسې د 20 ملیون افغانۍ په لګښت د 15 پروژه چاره بشپړه او د احاطه وی دیوال درغه دوه چاره پیل شي. په روزګان ولایت کې د لوړو زده کړو موسسې د زیربناو او تجهیزاتو په برخه کې د 15 لوی پروژو چاره د شاخو 20 ملیون افغانۍ په لګښت بشپړه شوه چې پکې د غونډو عمومي تالار د لمریزه برېښنا سیستم د بو شبکه کمپیوټر لاب او د وسایتو د پارکینګ پروژې شامل دي. یا د پروژې په لوړ کیفیت سره بشپړې شوې دي او رسمن ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. د غرازي د یاد پوانتون د احاطه دیوال درغونې چاره هم اپل شوې دي. نور حال په دې راپور کې
په اورزګان کې د لوړو زده کړو موسسې لپاره د شاوخوا 20 ملیون افغانۍ په لګښت 15 مهمې پروژې بشپړې شوې چې پکې د غونډي تالار، د لمریزې برېښنا سیستم، د اوبو شبکه کمپیوټر لیب او د وسایتو پارکینګ پروژې شامل دي. دغه پروژې د لوړو زده کړو د موسسې اړتیاوې په پراخه کچه پوره کوي. سربیره پر دې د پونتون د احاطې دیوال د رغونې چارې هم رسمن پیل شوې چې د موسسې د امنیت او راتلونکي پرمختګ لپاره یو مهم ګام بوي. د لوړو زده کړو رئیس مولوی رحمت الله رحماني په خپل وینا کې د وزارت مقام مرکزی او ولایتي ادارو له هڅو مننه وکړه. ویل چې د دې پروژو بشپړېدل به د روزګان د لوړو زده کړو د موسسې په پرمختګ کې یو ستر ګام وي.
او یو د غونډو تالار دی او یو سولر سیستم دی او کمپیوټر لیب دی. دا پروژې موږ د تخصین ته سپارو. وی حتی دیوال دی، د اوبو ټانکی دی، د دې په حاله اوس موږ افتتاح ته دغه دوه پروژو وکړو. او هغه پروژې چې په خریداري کې دي چې هغه یو لابراتواري مواد دي د پوهنتون د پاره چې دا ډیر اړینو ضروری دي، او یو د کتابو خریداري ده چې دا هم ډیر اړینو ضروری دي. یو غټ ګودام تقریبا چې 40 په شل کې ګودام دی، د دې تدارکاتي چاري روان دي. د زراعت ته پونځي د پاره زراعتي ټکنالوژي شاندي چې دا په حاله د هغه کارجریان لري په تدارکاتو کې.
د اورزګان د لوړو زده کړو د دې موسسې استادان د یادو پروژو په پلي کولو سره خوشاله دي. وایي چې ستونزې به یې هوارې سي او د اسانتیاو څخه به برخمن سي. د دغه ولایت د پونتون د بیولوژي څانګې مسؤول امان الله شرافت وایي
ژیش کړه تدکیر پونتن لپاره د سانتیاګو لپاره د ډیر کومک ازمر سره ازمر ډیر سنس په ځبانې الکېږي. دا غوډه جمله څخه ډیر سیستمونه د یاد کړل چې د غټور سیستمونه باندې ازمر مشکلات تر واندازې پر د الکېږي او مشته د پرمختګ زمينه مسېږي.
د دې ترڅنګ د یاد پونتون یو شمیر ماسلین هم د دې پروژو په پلي کولو سره خوشاله دي او له حکومت څخه د ورته نورو پروژو غوښتنه هم کوي.
بل جوړیږي نور تعمیرات جوړ سي د وخت په چیرې دوه سره به خیر سره مژغه نور پونتونونه چې دي ټوله په پیوای هتا کې راسي او د پونتون اړوند کوم شان چې یغ به خوندي سي. د کمپیوټر لپاره څخه ګټه اخیستل سي د غره کم پارکینګ مې مرسکلان یا کوم وسایل چې څوک راول یغ به محفوظ وي. نو ګټه ډیره لري زما په نظر
جوړ سي و درې د مست پروژې جوړ سي مست ورور پونتون جوړ سي زموږ هر مشکل چې دی باید ال سي و دې ورې.
په پای کې د هکې د دیوال درغونی د بنسټ دبره د والی د موسسې د رئیس د علماء او قراردادي شرکت لوري کې شودل سو او غونډه د خاتمه دعا په ویلو پای ته ورسیده. د یادونی ورده چې یادی پروژې د علم د وج لپاره د روزګان ولایت د خلکو د کلکی ارادي او هلو څرګندونه کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
کندهاری فالوده د افغانستان په خوګو یخنیو کې زنګړې ځای لري چې معمولا د منی ژمی او پسرلی په موسم کې ډیر خړل کیږي. فالوده جوړونکو وایي چې دا د دوی لپاره د کار وایي یو سرچینه ده چې د خارته څنګه د کندهار د لورو پروتیسیمو ولسوالۍ څخه خلک د فالوده خړولو لپاره ورته راځي. نور تفصیل د صادق رښتینی پر راپور کې.
د چلورو کسانو مخته د فالودی ډاک یو غټ غاب چې په محلي استلا ورته مجمع ویل کیږي پرته ده. دا کسان د فالودی خړول لپاره د کندهار لسپین بولدک ولسوالۍ څخه راغلي دي. فالوده د کندهار په مشهور او دودیزو خړو کې خاص ځای لري چې خلګي په هواسانه ډول په شوق خوري. اجی محمد قاسم چې د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکو دی وایي کله چې کندهار شهر ته راځي فالوده حتمن خوري.
د کور سره رواني د واده سره وکړ په یرات واده کې فالوده خو شرکاله مخه لا زراعت په ځای شخان وو او بیا د داوود په وخت بیا په د انقلابو کې په انقلابو کې لا د قانون څه سره کمزورې شو دا دا په انقلاب کې په دا د خلکان په انقلاب کې
د کندهار ښار په شهیدانو څلور لاري مدد چوک او کابل دروازه کې د فالودي ګڼ دکانونه نسته محمد نسیم چې د تیر دوله سيزو رئیس د کندهار د شهیدانو چوک ته چیر مپه هرات بازار کې د فالودي دکان لري وایي فالودا د شیدو پیرونیو میرواری او نور خوژو ل ترکیب څخه جوړیږي چې د منی په موسم کې پیل او د پسرلی تر پایه دوام کوي
فالداونو د سټوریجی مثال شجه بانج کړی شجه چې جوړ سنې بیا ورځي ورچو کوم ورځ شپږ خورین سپلې نه شپږ خیس سپلې انو بیا لږ د بریر د رنگ ورکو انا به چې مورکی انا بیا څه شیره ورچو شیره چورچو څه جوش ورکو انا بیا بیرته مجموعه ته پیسې چو انا هغه کار چې خلاص بیا نو لاین شربت چوړو صبر اور چپل جیت صبر مثال صبل جیت اور چ سب شربت اور چ انا هغه چې دغه کړل بیا نو بیا میرواری میرواری به چلا جوړ
د کندهار شهر وسیدونکي فالودا د خوشیو میلمستیا او نورو دودیزو مراسمو پر مهال هم استفاده کوي د کندهار شهر وسیدونکي خدیجه وای فالودا او شریخ د زمانو او ناویانو د کورنوي ترمنز د نون وړولو او د خوشیو سرګندولو لپاره کارول کیږي
ناغه دوه پایده د بچوینې ملوړي چې می ساده خبرې یو شی بالا بودی شخان کې د ناوی سره چې سړی جوړا وروړي بار فالودا مواروړي یا شریخ وروړي یا فالودا وروړي یعنی نو مونږ شان دي شخان کې دغه د ناوی دوه معمول دي نه د زم د خو ناوی کې وروړي ام جوړای یو او د بیودري او ام فالودا یا شریخ
فالودا د کندهار د خوژو خوندونو دودیزو مراسمو او ټولنیزو اړیکو یو ځانګړی بیلګه ده دا نه یوازې د منی ژمی او پسرلی په یو خوشبو ورځو کې د خلکو تند ماتوي بلکې د خوشیو او مینې په ډکو مجلسونو کې د کورنوي او ملګرو ترمنځ د یووالي احساس هم تازه کوي
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست چرا از قدر قمش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما امی رادیو زدی است که بهترین خبران را میگه به مردم
اطلاع رسانی ساده واضح و آسان
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم از حال دل مردم خبر میشه
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان
نن د دسمبر 13 د کډوالو نړیواله ورځ د افغانستان د غوډونو له ډلې د چوسدین کې د وسلوالو جګړو امنیتی غوښنه او اقتصادي ستونزو په څیر په بیلابیلو عواملو له تیر رسول سیزریسې د نړی بیلابیلو ودونو ته کډوال شوې دي د کډوالو نړیوال سازمان IOM وایي چې له 2000 د رهیسې شاوخوا 8 میلیون افغانان بیلابیلو ودونو ته کډوال شوې دي نور حال په دې راپور کې
من مجبور راه قاچاق گرفتم بیلاس که شرایط خیلی سخت بود
مهازلا په ترکیه کې له افغان کډوالو دی چې وایي د طالبانو له بیا واکمنې وروسته په افغانستان کې د امنیتي ستونزو له امله د هیواد پریښودو تر او په قاچاقي لارو یې دغه هیواد ته ځان رسولی دی نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې له ناقانونه لارې تګ ورته خورا سخت و دی د ځان او نورو ورسره مل کډوالو کیسه داسې کوي
ما نزدیک دو ماه در راه بودیم یعنی په قاچاقي لاره ترکیه ته راغلم 50 ورځې په لاره کې وم په لاره کې مې ډېرې ستونزې وګاللې ډېرې ځوانانو په لاره کې تلف کیږي ما په خپلو سترګو په لاره کې داسې کسان ولیدل چې د قاچاقبرانو او پولیسو لخوا وهل ډبول کېدل ډېر بد شرایط وو
خو ځینې نور افغانان چې بیا ایران او پاکستان ته کډوال شوي وایي له بېلابېلو ستونزو لکه له اجباري ایستلو د پولیسو له ځورونې او د کار او زده کړو د زمینې نشتون سره مخ دي دوی دغه شان وایي چې امریکا کاناډا او یو شمېر اروپایي هیوادونو ته په ځنډ سره د کیسونو د پړاوونو بشپړېدل او بې برخې کتوب بل لوی ستونزه ده فهم چې درې کال وړاندې امریکا ته د تاک د کارونو په موخه د دریم هیواد په توګه پاکستان ته تللی په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل
ډېر مشکلات را مخ ته شوې دي د
پیسو لحاظ هم ډېر مشکلات وو، د کاروبار لحاظ هم ډېر مشکلات وو، پولیس هم مونږ ډېر په ضرب وي. چې کله ما اسلام آباد کښې کار کوو نو پولیس ونیولم، یو دوه درې شپې زه بندي وم، دلته چې ما سره پیسې هم نه وي، ډېر مشکلات سره مخامخ شوم.
په ایران کې افغان کډوال حلیم بیا د نورو ننګونو تر څنګ د کډوالو جبري ویستل بله جدي اندېښنه بولي.
موږ دوه کاله کېږي چې په ایران کې راغلي یاسو، ډېر په مشکلاتو سره د قاچاقي لاره کې څو ځلې د مرګونو سره موږ مخامخ شو. اوس مهاجر باسي موږ ته نه برګې ورکوي چې موږ یو باسي ذاتي په کابل کې نه کار شته نه درس و تعلیم شته، چې هلته موږ بیا ولیږ ډېر مشکلاتو سره موږ مخامخ کېږو.
وسلوالې جګړې، اقتصادي ستونزې، امنیتي ګواښونه، د طالبانو د حکومت لخوا پر خلکو د محدودیتونو لګول او بیکاری له تیرو څو کلونو راهیسې د افغانانو د کډوالۍ لوی لاملونه بلل کیږي. خو په دې وروستیو کلونو کې ایران او پاکستان پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي او په دې هیوادونو کې د محدودیتونو د لګولو سربیره یې په لکونو افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. له دې وړاندې اړوندو نړیوالو بنسټونو ویلي چې د تیر کال له اکتوبر راهیسې تر اوسه له نیم میلیونه زیات افغانان یوازې له پاکستانه خپل هیواد ته شړل شوي دي. د کډوالو چارو ځینې پوهان وایي چې کډوال په کوربه هیوادونو کې د کډوالو د نړیوالو کنوانسیونونو له مخې ډېر حقونه لري چې باید ورکړل شي. له دې ډلې یونس محمدي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
نظر به کنوانسیون سازمان ملل راجع به حقوق مهاجران موری تعمیز قرار دادن مهاجر
د ملګرو ملتونو د کنوانسیون له مخې د کډوالو پر وړاندې تبعیض د کډوالو د حقونو نقضول دي، قضایي دستګاهو ته لاسرسی په کاري چاپیریال کې ملاتړ او په ازاده توګه یې ګرځېدل را ګرځېدل په کوربه هیوادونو کې له حقونو څخه دي چې له بده مرغه ډېری نقضېږي.
د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم شاوخوا دوه میاشتې وړاندې په یو راپور کې ویلي و چې کابو شپږ میلیونه افغان کډوال په ایران او پاکستان کې میشت دي، چې له دې شمېره د 2024 کال تر سپتمبر میاشت پورې د شاوخوا څلور میلیونه افغانان په ایران او د دوه میلیونو په پاکستان کې د استوګنې اټکل سوی دی. د کډوالو سربیره زرګونه افغانان بیا د جګړو، طبیعي پیښو او بېلابېلو نورو لاملونو له امله له خپلو مینو بېځایه شوي او په بد اقتصادي وضعیت کې دي. دوی د خپل وضعیت په اړه د طالبانو د حکومت او مرستندویه بنسټونو د نه پاملرنې له امله شکایت کوي. د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ اوسیدونکی فرمان شاه فقیرزی چې سیلابونو یې کور ویجاړ کړی، د خپلو ستونزو په اړه یې ازادي راډیو ته وویل،
خپلوان مده دغه په کور کې زما په خپل د کلی یو دیوال یو کوټه دالوي دي، او سېټس وستوان نه لرو چې یا خپل کور ځانته جوړ کړو. نشته کارونه، روزګار نه هیڅ نشته، ولیکن یو څه وسمې.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر د 1402 کال په جوزا میاس کې د افغانستان د کورنیو بې ځایه شویو شمیر 3 میلیونه او 2 لکه ښودلی و. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی د بیرته ستانه شویو او بې ځایه شویو د تازه شمیر او د دوی وضعیت ته د رسیدنې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دغه وزارت چارواکو له دې وړاندې په ځلونو د مرستو د ویش او خپلو مینو ته یې د بې ځایه شویو او راستنه شویو د ځای پر ځای کولو د اسانتیاوو خبره کړې ده. د یادونې ده چې نن د ډسمبر 13مه د کډوالو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي چې کډوال بې ځایه شوي او ځینې څنډې ته شوي زیانګالې ډلې په ټولنو کې موجود دي، او دا ثابته شوي چې کډوال د کوربه هیوادونو لپاره د ترانزیت، د سوکالۍ، نوښت او دوامداره پرمختګ سرچینې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د راپور له مخې په ټوله نړۍ کې شاوخوا 10.9 میلیونه افغانان د جګړو، تاوتریخوالي او بېوزلۍ له امله کډوال شوي دي. دغه سازمان زیاته کړې چې افغان کډوال په نړۍ کې له سوریایي او اوکراینی کډوالو وروسته درېمه لویه برخه جوړوي. د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم شاوخوا 15 میاشتې وړاندې ویلي و چې له 2020 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان بېلابېلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. دغه سازمان ویلي چې 1 میلیون افغانان اروپایي هیوادونو ته کډوال شوي او 50% یې ګاونډیو هیوادونو لکه ایران او پاکستان ته تللي دي. هغه مهال د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت د آی او ایم دغه راپور رد او ناسم بللی و.
مزادارو مالور گانی په خور ناستی دی ډیر زده کړو نه پاتې دی او سخت تشویش اخیستیو
لزده کړو محروم جنو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 10:30 ل آزادی رادیو
د زهر کاروان خبرونه درته هم لرو خو تر غوړندې خبرونه سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت